یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د پروان په ګډون د افغانستان په یو شمیر نورو ولایتونو کې وروسته سیلابونو په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبل اړولې یوازې په پروان کې چارواکي د شپږ څلوېښت کسانو د مړ کېدو خبر ورکوي نوریاس نوریم السلام علیکم د ازادي راډیو لپاره یو استودیو دی غرمنۍ خبری خپرونه کې تر ډیره د وروسته سیلابونو موضوع له بیلابیلو اړخونو څېړو په بیلابیلو سیمو کې د وروسته سیلابونو له حاله مو خبره اعلان خبروي د چاپیریال ساتنې د چارو له یو پوه سره پر دې غږیږو چې په سیلابونو کې خلکو ته په تېره بیا د ډیرو ځاني زیانونو مخنیوی ولې نشي کېدی خلک په خپله څه کولی شي چې له زیانونو ځان وژغوري خو پیل له خبرونو کوو فرشته جلال زه یې وړاندې کوي
د افغانستان جمهور رئیس نن خپل مسؤول ادارو ته سپارښتنه کړې ده چې په سیلاب ځپلو ولایتونو کې د متضرر سوو خلکو سره مرستې وکړي د طالبانو له سیاسي پلاوي سره د پاکستان د وروستي روغبړ په اړه د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال امرالله صالح سخت غبرګون څرګند کړی دی او د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جمهوري غوښتونکي ګوند د ملي راټولیدنې په دوهمه شپه ټول د پام د ځانته د پام د اړولو لپاره ټولې هڅې وکړې پوره خبر نو واوري په پروان کې چارواکو نن ازادي راډیو ته ویلي دي چې یو په چاریکارو کې د راغلي سیل له کبله د مړو شمیر شپږ څلوېښتو ته رسېدلی د والي ویاندې وحیدې شهکار نن سهار د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې نوي تنه شایي ژوبل سوي وي هغې ویلي چې دغه شمیر لا زیاتېدلی سي ځکه دقیق ارقام لا هم نه دي څرګند د پروان وي اوسېدونکي خاطرې نیکزاد نن د ازادي راډیو خبریال ته د وضعیت په اړه ویلي دي
بیشتر مردم کشته شدن و بیشترشان زخمی هستند که در شفاخانه ملکی فعلا هستند زخمی ها و بیشتر مردم ها تانوس نه مردیشان و نه زخمیشان
دوایی چه دیر خلق دو حقوی مره جونده لنه دی معلوم نو شایی دوی هم دستی ویر لری چه شایی ده تلفات و دورک و کسان و شمیر لازیاتی ده پروان ده امی روختی رئیس اوس ازادی راژیو تا ویلی دی چه دو مر و شمیر اتوش پیتو تلور سویده ده افغانستان جمهور رئیس ننی و خبر پان خبره کړی ده او پر مسولو ادارو یې ژغ کړی چې په پروان او نورو ولایتونو کې دی له مصیبت ځپلو خلکو سره مرستې وکړي د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال امرالله صالح پاکستان ته د طالبانو د یو پلاوي د وروستي سفر په اړه سخت غبرګون څرګند کړی دی امرالله صالح پر ټویټر په یوه پیغام کې پرون لیکلي چې پاکستان له ترهګرو طالبانو کوربتوب وکړ هغه هم تر دې وروسته چې په دې ډلې یې بندیزونه ولګول د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال پر دې چې پاکستان د طالبانو د یو پلاوي کوربه دی سخت انتقاد کړی دی صالح لیکلي له ترهګرو طالبانو د پاکستان د حکومت په زړه کې کوربتوب شوی هغه هم یو ورځ وروسته تر دې چې اسلام آباد پر هغوی بندیزونه اعلان کړي دي د طالبانو یو پلاوی د سیشن به په مازدیګر د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره وکتل د طالبانو د پلاوی چې ملا برادر یې مشرکوي په پاکستان کې دی او د ډلې په خبره پر مختلفو مسایلو باندې د پاکستانی چارواکو سره ژغیږي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره څخه پرون خبریالانو پوښتنه وکړه چې د پلاوی به تر څو په پاکستان کې وي قریشی وویل چې په دې خبره باندې به دوی خاشه واچوي په کابل کې د امریکا شارج دفیر راس ویلسن پر سبا سحر ورسته حمله غندلې ده او ویلي دي چې دا عمل د منولو وړ نه دی سبا سحر د افغانستان په سینما کې پیژندل سوې څېره ده او د کورنیو چارو د وزارت د جنډر د برخې مرستیاله وه هغه د افغانستان په مدني کړیو کې د ښځو د حقونو د ملاتړ لپاره هم پیژندل سوی وه پر هغې باندې پرون په کابل کې و ناڅرګندو وسلوالو کسانو ډزې وکړې د سبا سحر میړه نن د ازادي راډیو ته ویلي چې هغه لا هم په آی سي یو یا د عاجلي څارنې په خونه کې د پروختون کې ده او د هغې د صحي وضعیت په اړه لا هم د ډاډ وړ معلومات نسي ورکولی د مرکزي بغلان ولسوال خانزاده مظلومیار ویلي چې له پرون ماښام راهیسې وسلوالو طالبانو د بغلان په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې د میرویس په نوم د یو سیمه ییز قومندان د واکمنۍ پر سیمه حمله کړې ده خانزاده مظلومیار له غرمې مخکې د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې د قومندان میرویس د واکمنۍ سیمه د فابریکې په نوم په یوه ځای کې ده او د جنگ لا هم روان دی او د هغه لور ته تلفات هم رسیدلی دي په دې اړه به نور جزئیات وروسته د ازادي راډیو په خبرونو کې درته وړاندې سي د د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ د جمهوری غوښتونکو ګوند د ملي راټولیدنې په دوهم شپه باندې ټوله هڅه وکړه او د خپل ټولو صلاحیتونو څخه کار واخیست چې ځان د غونډې د بحثونو او د خلکو د توجه مرکز وګرځوي او هڅه یې وکړه چې د خلکو پام د جمهوری ریاست لپاره د ځان د کاندیدی کمپاین ته راوړي. پرونی جلسه کې موضوع د امکاناتو خاوره تر نوم لاندې جوړه شوې و. د امریکا د ولسمشر میرمنې هم د سپینې ماڼۍ په روز ګاردن کې یا د روز باغ کې په ځانګړو مراسمو کې امریکایانو ته وینا وکړه او ویل چې جمهور رئیس ترامپ ستاسو او ستاسو کورنیو لپاره له مبارزې لاسونه باسي. په بیلاروس کې به چارواکي نن له لیکوالې سویتلانا الکسیویچ څخه سوالونه وکړي. هغې د نوبل د ادبیاتو جایزه ګټلې او په بیلاروس کې له ډېرو پیژندل سویو لیکوالو ده. په بیلاروس کې د مستبد رژیم چارواکو د حکومت پر مخالفو بندیزونه زیات کړي دي. هغه به نن د تحقیقاتو کمیټې ته ور وبلل سي. تر دې دوه ورځې مخکې د اپوزیسیون د هماهنګۍ د شورا دوه پیژندل سوي غړي د مظاهرو د تنظیم په جرم زنداني شو. په بیلاروس کې زرګونه کسان د اګست له لسمې راهیسې چې د انتخاباتو کمیسون الکساندر لوکاشین د جمهوری ریاست د انتخاباتو ګټونکو اعلان کړ. د لوکاشینکا د شپږشت کلنې واکمنۍ پر ضد د خلکو مظاهرې روانې دي او د چک جمهوریت د جمهور رئیس میلوش زمن لاس خوش سوی دی په روغتون کې بستر دی او ویاند یې ویلي چې باید عملیات سي. د چک د جمهور رئیس ویاند یورژي اوچاچک پر ټویټر لیکلي چې د جمهور رئیس لاس به د پراګ ښار په عسکري طب پوهنتون په روغتون کې عملیاتېږي.
له فرشته جلال زی مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. د پروان په ګډون د افغانستان په یو شمیر نورو ولایتونو کې وروسته سیلابونو په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبل اړولې. یوازې په پروان کې چارواکي د شپږ څلوېښت کسانو د مړ کېدو خبر ورکوي. د پروان یو اوسیدونکی
امیل از یک فامیلی چیه کم یک پشته که زنده مانده دیگه کل فامیلش قتل هم شده.
ویلکی یک دی مرو شمیر په زیاده دو ده. پر پروان سربیره دی افغانستان په یو شمیر نورو سیمو کې هم سیلابونو خلکو ته درانه زنیا و مالی توان رسولی ده. د چاپیریال ساتنې د چارو له یو پوه سره پر دې غږیږو چې په سیلابونو کې خلکو ته په تېره بیا د ډیرو ځاني زیانونو مخنیوی ولې نشي کیدلی. خلک په خپله څه کولی شي چې له زیانونو ځان وژغوري. په نړیوالو مسایلو کې په امریکا کې د ولسمشرۍ د انتخاباتي هلو ځلو په لړ کې تېره شپه د اوسني ولسمشر ډونالد ترامپ د جمهوری پال ګوند له غونډې مخبره وو چې په امریکا کې د مهاجرو او کرونا په شمول پر بیلابیلو موضوعاتو څرخیده. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خبرونه مه هېروئ. مننه چې ازادي راډیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران او نورو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د پروان په ګډون د افغانستان په یو شمیر نورو ولایتونو کې وروسته سیلابونو په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د پروان په مرکز چارکارو کې د سیلابونو د راوتلو له امله د چارواکو په وینا د مړو شمیر مخ په زیاتېدو دی. له پنځوسو زیاتو کسانو د مړ کېدو خبر ورکول کېږي. دغه راز ویل کېږي چې نږدې سل نور هم ټپیان شوي دي. دغه راز بیرنه یو پیکو ته د رسیدې په چارو کې دولت وزیر غلام بهاودین جلانی هم سیمې ته تللی دی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هم د وروستیو سیلابونو په اړه خفګان ښودلی او ویلي چې ټولې اړوندې ادارې باید د پروان له خلکو سره مرستو ته ور ودانګي. د پروان له مرکز چارکارو همدا شپه د ازادي راډیو خبریال احمد هنایش را سره دی. هنایش صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. لومړی کړه ته ووایه چې د دغه وروستیو سیلابونو مرګ ژوبله داسې ښکاري چې مخ په زیاتېدو د وروستي ارقام څه دي؟
زه هم سلام وړاندې کوم. همدارنګه چې تاسو ویل همداسې ده چې د ارقام په هکله موږ تازه معلومات ترلاسه کړ چې اویا تن کسان مړ شوي ده او د هغه کسان چې زخمیان دي ټپیان شوي دي ډېر دی شمېره یې او عملیات پیل شوي ده. د دفاع وزارت وزیر او د حوادثو چارو وزیر او نورو چارواکو سره اوس په دې خاطر چې عملیات سم ترسره شي او مرسته وشي هغه کسان چې په حالت بد دي همدا اوس وضعیت روان دی.
تر اوسه به داسې نه وي چې ډېر کسان د سیلابونو له امله د ورانو شوو کورونو تر خټو لاندې پاتې وي او نه وي راایستل شوي؟
دقیقا هم داسه ده، په همدې خاطر دی چې ویل کېږي چې هم زیاتېدو دی، هم داسه ده، په دې خاطر هم عملیات ډېر مهمه ده، په دې خاطر چې ځینې ډېر کسان ممکن د تر واورو لاندې وي، هغه سیلاب لاندې وي، په همدې خاطر وضعیت هغه اندېښنه وړ دی د خلکو په وینا.
هنای صاحب، مخکې خلکو ته نه وو ویل شوي د دغو سیلابونو چې کله چې ډېر بارانونه واورېدل د سیلابونو د راوتو احتمال خو و، دغه سیمه کې چې دغه سیلابونه راغلي، آیا د سیلابونو له خطر سره مخامخ نه دي دا سیمه؟
دا سیلاب لک ډیر متفاوت وو، په دې خاطر چې هوا ډیره ګرم وو، اصلا عبر نه وو، په دې خاطر هم شپه ناوخته شپه وو، د شپه ناوخته وو، په همدې خاطر خلکو ټولو غافل کېدل شوی ده، په دې خاطر چې په فاصل کې د لفتار د تاریخي له لحاظ نه قطعا پیشینه نه درلوده.
هنای صاحب، سره اوسه د پروان یو شمېر اوسیدونکو مخکې له تاسو سره خبرې کړې وې، او اوریدونکي خبرې به واورو چې ډېر د مرستو د دولتي یا نورو مرستندوی ادارو له مرستو خوښ نه دی.
نوم علاقب لاز از ولایت پروان، همه خود به شما خودم دیدیم که چند تا سیاسه را کشید، چند تا وشتکار را کشید، زنا زیر پایچی شده، مردا زیر پایچی شده، هیچ کسی به دادشان نرسید، نه نیروی کمکی رسیده، نه از کواتور رسیده، هیچ کسی به داد از او بیچاره نمیرسه. همیل از یک فامیلی چی کم یک گوشته که زنده مانده، دیگه کل فامیلیش قتل هم شده، هیچی رقم هست، در یک سید نیم شده، نه کمکی میه، نه از کواتور میه، نه هیچ چیزی به داد از او نمیرسه.
هنای صاحب، خبرې مو واورېدې، دی وایي چې ډېر په ځنډ مرستې رسېدلې، یا تر اوسه هغه وخت چې تاسو سره دی غږېدلی، دی وایي چې کومکې مرستې نه دي رسېدلې، نه اسکواتور شته، نه کوم نورې مرستې. اوس وضعیت څه ډول دی؟
په دې خاطر چې حادثه ډېر هغه دی ان دې نه نه ور دي او وحشت پکې راغلي ده، په دې خاطر خلکو په عاجل توګه هغه غواړي، مرسته غواړي. اوس هم ځینې وسایط چې لازم دي، ځینې بشري نیرو چې لازم دي، تر اوسه هم هغه شوی نه ده، د خلکو رضایت ور نه دی ټولو دا عملیات.
اوس چې تاسو هلته وضعیت ګوري، آیا د دې بیا هم داسې احتمال شته چې که چیرې بیا بارانونه واورېږي، خلک غافلګیره شي، د داسې ناورین احتمال هم بل هم شته؟
دقیقا همداسې چې تاسو وویل، ابر شته، باران هم هغه د احتمال ډېر شته، خو مګر اوس شاید د غافلګیرو د په هکله څه ویلی نه شو، په دې خاطر چې خلکو اوس ډېره اندېښنه لري، له خلکو داریدی، او په دې خاطر شاید خلکو هغه وشي بیا دا هغه ځایونه چې د سیلابونو په لاره کې دی هغوی ځان وساتي.
احمد عنایش، له تاسو نه مننه. د ورځې په جریان کې به بیا هم په پروان کې، د پروان په مرکز چارې کارو کې، د وروستیو سیلابونو له وروستي حاله، البته د زیانمن شوو کسانو له حاله د ازادي راډیو اوریدونکو خبر کړی. دا یوازې پروان نه دی، بلکې د افغانستان په یو شمېر نورو سیمو کې هم سیلابونو راوتلي دي او خلکو ته مالي زیانونه اړولي دي. میدان وردګ، پکتیا او نورستان هغه ولایتونه چې تر اوسه پورې موږ راپورونه ترلاسه کړي چې پکې یو شمېر خلکو ته زنی زیانونه اوختی. د میدان وردګ سیمه ای چارواکي وای په جلریز ولسوالۍ کې د تیرې ورځې په سیلابونو کې 15 تنه مړه شوي او یو ټپي شوی. په ورته وخت کې د پکتیا نورستان چارواکي هم وای چې په دغو ولایتونو کې سختو سیلابونو زیات مالی زیانونه اړولي دي. رحمت الله افغان به نور جزئیات د کابل استډیو اوروي. افغان صاحب، مهرباني.
نوری صاحب، د افغانستان پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت د ویلامې په خبرولو سره ولیدي چې تېر ورځ په پروان، کاپیسا، پنجشیر، میدان وردګو، لوګر، پکتیکا، نورستان او ننګرهار ولایتونو کې له درنو ورښتونو وروسته سیلابونه راوتلي دي. د میدان وردګ د ولایتي شورا مرستیال شریف الله ازادي راډیو ته وویل چې د تېرې ورځې په دغو سیلابونو کې چې په جلریز ولسوالۍ کې راوتلي دي، 15 کسان مړه شوي دي او یا یو هم ټپی ده چې په مړو کې دوه ښځې یو ماشوم شامل دی. همدارنګه پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت د معلوماتو له مخې د تېرې ورځې په سیلابونو کې په ټول افغانستان کې مخکې چې ما یادونه وکړه په هغه ولایتونو کې 300 کورونه ویجاړ شوي دي. همدارنګه 200 متره استنادي دیوالونه، 100 متره سړک او 100 جیره به کرنیزه ځمکه ویجاړه شوې ده. له دې سربیره چې مالی زیانونه اړولی دي، هغه زیات سیلابونه چې مالی زیانونه اړولی دي هغه په میدان وردګو، همدارنګه په نورستان او په پکتیا ولایتونو کې. د نورستان سیمې چارواکي وایي چې دغلته سیلابونو ځینې وټلونه وړي دي او یو دولتي پارک چې نوی جوړ شوی د هغه په بشپړه توګه ویجاړ کړی ده چې شمیر یې د زیان شمیر یې سلګونو میلیونو افغانیو ته رسیږي. نوري صاحب، د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینه کوي چې ممکن په راتلونکو څو ورځو کې د کابل په ګډون مخکې چې یادونه وسوه یو ځل بیا په ننګرهار، کونړ، نورستان، پکتیا، لوګر، خوست، پروان او میدان وردګ ولایتونو په ځینو سیمو کې سخت بارانونه وشي چې سیلابونه به هم ورسره ملوي. د دغې ادارې خلکو ته سپارښتنه دا ده چې په هغو ځایونو کې چې هلته د سیلاب راوتلو امکان وي، هلته خطر وي، نو دغه ځای نه دوی خپل هغه کورونه وباسي یا د خطر له ځایونو نه دوی لرې اوسیږي. دغه وروستي معلومات نوري صاحب، کېدای شي د ورځې په جریان کې تازه نوي معلومات هم موږ ترلاسه کړو. په دې اړه به بیا اورېدونکو ته معلومات ورکړو چې وروستي ارقام د تلفاتو څومره دي.
بله، رحمت الله افغان له تاسو نه مننه. له کابل د چاپیریال ساتنې د چارو پوه عبدالولي مدقق هم همدا شیبه راسره وصل شوی دی. مدقق صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. په دوبی کې معمولا د افغانستان په ختیځ او شمالي سیمو کې سخت بارانونه اوري، له امله یې سیلابونه راوځي. تیر کالم په دې وخت په سیلابونو کې په سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښته. آیا د دغه سیلابونو وړاندوینه کیدله د سختو بارانونو او په نتیجه کې د سیلابونو د راوتو په تیره بیا په چارو کارو کې چې ډیر زنی زیانونه اړولی دي؟ مدقق صاحب، غږ موسم نه اورېدل کېږي. که یوې خوا کې په یو ځای کې ودرېږئ، کړکۍ ته نږدې وي چې په غږ مو خلک پوه شي، غږ موسم نه اورېدل کېږي. بلې، مهرباني ادامه ورکړئ. اوس هم د مهرباني
فقط
بلې لخغلی مدقق سره داسې ښکاري چې زموږ اړیکه سمه نه ده ټینګه. موږ به بیا هم هڅه وکړو چې بیرته ورسره اړیکه ټینګه کړو، خو له یوې لنډې دمې وروسته.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خورونو کې د اف ام په 15 صفه صافه وځي اوریدل شي. بیرته مو له ښاغلي مدقق سره اړیکه ټینګه شوې د چاپیریال ساتنې د چارو له پوه عبدالولي مدقق. مدقق صاحب، بخښنه غواړو چې یو څه ستونزې شته په اړیکه کې، مهرباني ادامه ورکړئ.
نوری صاحب، زه په لومړي سر کې خپل تفصیلات وړاندې کوم د قربانیانو کورونه ته. به راځم ستاسو سوال ته. چې د سیلابو راتګ په افغانستان کې دا د څه کال خبره نه ده او د تېر کال خبره نه ده. تقریبا د تېرو 1400 کلونه دا مسله په بار بار په مطبوعاتو کې بیان شوې ده، او د دې سره په خوا کې زموږ هیوادوالو ته هم متاسفانه له یوې مسلې نه موږ یا په عمدي شکل یا غیر عمدي شکل باندې سترګې پټو چې هغه په اقلیم کې د بدلون خبره ده. د اقلیم د بدلون په نتیجه کې زموږ هیوادوال هر کال قرباني ورکوي، او څه کال هم په ډېرې خوشنۍ سره موږ د دې شاهد یو چې په هیواد کې دا سیلابونه راغلل. څنګه چې تاسو خپلو ګزارشو کې د ته ښه انعکاس ورکړ، د وضعیت په ډېرې خوشنۍ سره موږ ډېر ځاني تلفات لرو په دغه ولایتو کې. ستاسو په خپل گزارش کې غوته اشاره وکړه دا مسله متاسفانه وجود لري هر دا مسله بله رامنځته شوې ده. بله سر
د اقلیم د بدلون خو یو لوی بحث دی چې باید پرې وشي. د دغه بدلون موږ ځینې ادارې لرو، مثلا مخکې زموږ خبریال وویل د هوا پیژندنې ادارې بیا وړاندوینه کوي. دغه وړاندوینه دوی د څه لپاره کوي؟ آیا له دغه وړاندوینو بیرته عملا خلک هم ګټه پورته کوي؟ چارواکي مخکې له مخکې آیا خلکو ته هغه سیمو کې چې دوی اوسي او ډیر زیان منونکي دي د باران د سیلابونو په وړاندې معلومات نشي ورکولی؟
دغه مسله اصلا خبره دا ده چې د دولتي مربوطه ادارات باید په وخت سره خلکو ته خبرداري ورکړي. متاسفانه موږ او تاسو شاهد یو چې دغه دوه ورځې کېږي چې دوی دغه معلومات خلکو ته ورکړل، او دا دوه ورځې ډیر کم وخت ده چې زموږ هیوادوال ځانونه آماده کړي تر څو له دې خطراتو نه ځان وژغوري. راتلم دې مطلب ته چې په مجموع کې د دولتي مربوطه اداراتو کمکاري نه تناسه کاله په نورو کلو کې هم د دې باعث شوی ده چې زموږ هیوادوال تلفات ورکړي. دغه سیستم چې باید موجود وي په افغانستان کې متاسفانه په غو شکل باندې سیستم موږ نه لرو، نه دولتي مربوطه ادارات دا سیستم باندې کار کړی دی او نه هغه بین المللي مؤسسات چې په دې سره کې همکار دي د دولت سره داسې یو ډېر واضح او اسانه سیستم رامنځته کړی دی چې موږ خپلو هیوادوالو ته مخکې نه خبر ورکړو تر څو دوی ځانونه آماده کړي. اوس علم او ټکنالوژي دومره پرمختګ کړی چې خلکو ته د سیلاب د راوتلو نه مخکې خبر ورکوي. متاسفانه دا ډېر په ځان سره صورت نیسي په زموږ هیواد کې.
بل مدقه سبی او بل موضوع چې خپل خلک هم لسیمه لارازی سره ډیر آشنا دي او خپود چې کوم ځکه کورونه جوړ کړي کوم ځکه جوړ نه کی خپل خلک څه کولای شي؟
د خلکو کم توجهي ډیر زیات جوته ده. خلک کولای شي د خلکو په منځ کې یو عامه پوهاوی وجود لري. خلک پیږي چې د کال په کوم فصل کې سیلابونه راوځي. دا تجربه له تیرو کلونو موجوده ده. ولې په ډېرې خواشنۍ سره زموږ هیوادوالو په بنا پر مختلفو مجبوریتو باندې داسې ځای کې خپل کورونه جوړ کړي دي چې هلته د سیلاب د راوتلو امکانات ډېر زیات دي او د سیلاب د تخریب متاسفانه نه خلک توجه کوي په دې سره کې، او نه هم دولتي مربوطه ارګانو خلکو ته د پوهاوی ورکړی د سیاسي د مشکلاتو سره مخ کیږي. چې موږ توجه ورته وکړو دغه مسایلو ته او دولتي مربوطه ادارات خپل د کارونه په ښه شکل باندې تر سره کړي نو د خلکو تلفات حداقل ته موږ را کمولای شو. شاید سیلاب مخونه شو نیولای، ولې هغه لارې چارې موجودې دي چې موږ خلکو ته عامه پوهاوی ورکو، خلکو نه د پوښتنه وکړو تر څو سوچابیت کې خپل کومه مداخله کوي باید مسؤلانه مداخله وي. هغه کوم نباتي فرش په منطقه کې موجود ده د غو په قطع کولو کې باید اقدام ونه کی، او دولتي ادارات او خلک په مجموع کې شنې ساحې زیاتې کی تر څو موږ د اوبو د سرعت په سرعت کې کموالی راولو. متاسفانه دغه مسلې ته نه خلک توجه کوي او نه هم دولتي مربوطه ادارات. په ډېرې خواشنۍ سره چې موږ تاسو دې شاهد یو چې هر کال موږ تاسو تلفات ورکړو په دې سکه.
بلې کور ودان د چاپیریال ساتنې د چارو پو عبدالولی مدقق چې د پروان په ګډون د افغانستان په یو شمیر نورو ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو او خلکو ته د اوښتو مالي او ځاني زیانونو په اړه خپل معلومات راسره شریکول. دا چې ولې دغه سیلابونو خطر نشي کمېدلی، په تېره بیا خلک په خپله څه کولی شي، چارواکي څه کولی شي؟ ازادي راډیو اوري د وروستیو سیلابونو له وروستي حاله به مو شیبه په شیبه خبرو. او اوس هم ناجیه صافی اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی نوی سروې ښیي چې په دغه هیواد کې 80% کوچني کاروبارونه په ټپه درېدلې دي. د دغې خونی مرستیال یونس مومن نن په دې اړه جوړې شوې ناستې ته وویل چې اداري فساد د خامو موادو کمښت او امنیتي ستونزې د دې لامل شوي چې په دغه هیواد کې ځینې کوچني کاروبارونه ودرېږي. ښاغلی مومن د یادې سروې موخه په ولایتونو کې د کاروبارونو د وضعیت ارزونه او د خصوصي سکتور په وړاندې شته ستونزې او خندونه په ګوته کړل. نوموړي وویل دوی هڅه کوي چې د ستونزو د هواري لپاره حکومت ته لازمي حل لارې وړاندیز کړي. ښاغلی مومن له حکومت څخه وغوښتل چې د یادو ستونزو په هواري او د حل لارو په تطبیق کې ورسره مرسته وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د معلوماتو له مخې دغه سروې د افغانستان په 34 ولایتونو کې د دوی د کارکوونکو د ارزونې پر بنسټ ترسره شوې ده. د افغانستان د متشبثینو عالي بورډ په کندهار کې د یو شمېر فابریکو د تړل کېدو خبر ورکوي. د دغه بورډ مشر رحم الدین حاجی اغا نن ازادي راډیو ته وویل چې د برېښنا پرچاویو له امله د کندهار دریو فابریکو خپل فعالیتونه درولې دي. حاجی اغا وایي د دغه ولایت صنعتي پارک ته نږدې 130 تولیدي فابریکې شته چې تر نیمایي ډېرې د برېښنا د لږوالي له امله له فعالیته لوېدلې دي. نوموړي همدارنګه وویل چې تر دې مهاله په کندهار کې درې فابریکې تړل شوې او د فابریکو مالکانو ته نږدې 50 میلیونه افغانۍ زیان رسېدلی او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 70 افغانۍ، یو یورو 90 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 90 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 1040 افغانۍ، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستانی روپۍ 450 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو اونې خبرونه د زهرو کاروان مخ هیروي. اوس به یو نړیوال موضوع واخلو. په امریکا کې د ولسمشرۍ د انتخاباتي حلو ځلو په لړ کې تیر شپه د اوسني ولسمشر ډونالد ترامپ د جمهوری پال ګوند غونډه جوړه شوه. دا د جمهوری پالو دوهمه غونډه ده او په لړ کې په امریکا کې د مهاجرو او کورونا په شمول پر بیلابیلو موضوعاتو خبرې وشوې. د ترامپ سیال جو بایدن تور لګوي چې د ترامپ اداره د کورونا وایرس په وړاندې په مبارزه کې ناکام ده او د مهاجرو په برخه کې پالیسی نلری. اسمت سروان تا بواکشو.
د امریکا ولسمشر دونالد ترامپ د جمهوری پالو د ملي راټولیدنې په دوهمه شپه مخکښ او مرکزی شخصیت و. د اګست 15 شپې موضوع د فرصتونو خاوره وه او د دې غونډې د ویناوالو لهجه تر لومړنۍ شپې چې پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن او دیموکراتانو ته پکې خبرداری ورکړل شول ډیره مثبته وه. په دې مراسمو کې د امریکا لومړۍ میرمن امریکایانو ته وویل چې ولسمشر به د دوی او د دوی د کورنیو لپاره له هلو ځلو لاس وانخلي. ملینا ترامپ د کورونا وایرس په اړه هم خبرې وکړې چې د ښاغلي ترامپ د دې دورې په کمپاینونو کې کمزوری ټکی ګڼل کیږي. دې وویل غواړي چې دا حقیقت ومني چې د مارچ له میاشتې را په دېخوا د دوی ژوند په بد ډول بدل شوی دی. د پر امریکا د کورونا وایرس د اغیز زیاتونه وکړه او له هغو کسانو سره ژوره خواخوږي څرګنده کړه چې عزیزانه د دې وایرس له کبله مړه شوي دي. ملیدا ترامپ دا هم وویل د ترامپ مشي حکومت به له کورونا سره مبارزه تر هغو بس نه کړي چې د هر چا لپاره د دې وبا په وړاندې تداوی یا واکسین نوی پیدا شوي. حاضر دمه په نړۍ کې د کورونا تر ټولو ډیری پیښې په امریکا کې ثبت شوې دي. په متحدو ایالاتونو کې لږ تر لږه 15 میلیونه ولکه تنه په کورونا وایرس اخته شوي او 1,15,000 نور ورڅخه مړه شوي دي. د اوبا د امریکا اقتصاد ته هم سخت زیان اړولی دی. دیموکراتانو چې تیره اونۍ مجازي غونډه ترتیب کړې وه په دې تمرکز وکړ چې څرنګه امریکایان د ترامپ د حکومت د پالیسیو او د ده د مشرتابه د ناکامۍ له کبله زیانمن شوي دي. ترامپ چې د دیموکراتانو له لوري د مهاجرت د پالیسیو په خاطر غندل شوی د تېرې شپې په غونډه کې په یوه ویډیو کې وښودل شو چې په یوه غونډه کې چې 15 تنو د امریکا تابعیت ورکول کیږي حاضر دی. خود د سیال جو بایدن د لاتینی امریکا د رسنیو رئیس جنیفر مولینا وویل چې دا هسی خوشی هسی دی او مهاجر به د ترامپ ناکامۍ هیری نه کړي.
د هم ستاسو پیغامونه چې د ازادي رادیو د افغان بي سیم اتساواتل شميري لاري مراستولي ازادي رادو طالبته عبد العزيز غالب د هلمند مارجين لیکلي پروان او نور ولایتونو کې سیلاب ځپلو ته سخت خپا شوم. فضل کریم درویش د پکتیا ازازي اريوب لیکلي د تبارونو وشول خو سیلابونه نه دی راغلي. خان محمد اسلاميار د هلمند لنادلين لیک په هلمند کې هوا زیاته ګرمه ده خو باران نشته، اسمان غبار نیولی. تازه خان سمسور بیا له ننګرهار لیکلي حکومت په کار ده چې سیلاب ځپلو کورنیو سره په عاجله توګه مرستې وکړي. کورمو ودان چې پیغامونه تل راستوي موږ هم درته لولو. او اوسم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې کېدونکې دي. فرشته جلال زئی سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کوي.
په پروان کې صحي چارواکي وایي چې په چاریکارو کې د سیل له کبله د مړو شمیر اتو شپېتو ته لوړ سوی دی. په پروان کې د والی ویان دي نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي و چې په سیلونو کې 90 تنه ژوبل سوی دي، خو د سیمې خلک وایي چې ډیر خلک د سیل په اوبو کې ورک دي او له دې کبله شایي د مړو شمیر لا زیات سي. د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال امرولا صالح پاکستان ته د وسلوالو طالبانو د یو پلاوي پر تک سخته نیوکه کړې ده. پاکستان ته د طالبانو د تلوي د پلاوي مشري په خطر کې د هغوی د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغني برادر کوي. هغوی پرون د پاکستان د بهرنی چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره وکتل. امرولا صالح پرون ماخستن پر ټویټر له قریشي سره د هغوی د ناستې یو عکس پور کړی او ورسره لیکلي دي چې د پاکستان د حکومت په زړه کې د ترهګرو طالبانو پلاوی میلمه دی. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ د جمهوری غوښتونکو ګوند په ملي کنوانسیون کې بیګاش په دوهمه ورځ باندې له خپل صلاحیتونو کار واخیست او د ځان د معلومولو هر هڅه وکړه او د ځان د بیا کاندیدیدۍ لپاره تبلیغ وکړ. په بیلاروس کې به چارواکي نن له لیکوالي سویتلانا الکسیویچ څخه سوالونه وکړي. هغې د نوبل د ادبیاتو جایزه ګټلې ده. په بیلاروس کې مستبد رژیم د اپوزیسیون د پلویانو او د هغو کسانو چې د مظاهره چانو ملاتړ یې کړی دی د نیولو او له هغوی څخه د تحقیق او د هغوی د محاکمې لړۍ چټکه کړې ده. او د چک جمهوریت د جمهور رئیس میلوش زمن ویاند نن پر ټویټر لیکلی دی چې د جمهور رئیس لاس به د چک جمهوریت په پلازمینه پراک کې د عسکري طبي پوهنتون په روغتون کې عملیات شي. میلوش زمن 50 کلن دی او نه د څرګنده چې د لاس ولې خوش سوی دی.
د زهرو کاروان د ازادي رادیو د نوو ریدونکو زمر سلامونه او نیکی هلی ومني. زاد النافی ماتیم او تاسو د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د امیر روغتیا وزارت وایي دوی غواړي په کورونو کې د محتاجونو د درملنې پروګرام پراخ کړي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له مسکا هوتک څخه د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمې پیښې واورو.
په خوست ولایت کې د قاچاق پر مهال تر 10 کیلوګرام ډیر چارس ونیول شول. 28 کیلوګرام چارس چې په پام کې والا دوه منده ولسوالۍ څخه د خوست ولایت مرکز ته قاچاق شي، پولیسو د موټرو د تلاشۍ پر مهال ونیول. د خوست ولایت د امنیت قمندانۍ په خبر پاڼه کې د دې پیښې د تای ترڅنګ دا یادونه هم شوې چې د دې نشي موادو د قاچاق په تور دوه تنه نیول شوي او له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته سپارل شوي دي. په کابل ښار کې پولیسو تر 10 کیلوګرام ډیر هیروین ونیول. له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د کابل په نهمه ناحیه کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې د نشه یي موادو یو خرڅونکی ونیو. دا سړی چې 11 کیلوګرام هیروین ورسره و غوښتل چې د نشه یي مواد د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې پر محتاجینو باندې وپلوري. د کابل ولایت د امنیه قمندانۍ بیان فردوس فرامرز ازادۍ راډیو ته ویل چې د دې پیښې دوسی به عدلي او قضایي ادارو ته وسپارل شي. پولیسو په ننګرهار ولایت کې د نشه یي موادو د قاچاقو مخه ونیوله. د کورنۍ او چارو وزارت ویان طارق اریان ازادې راډیو ته ویل چې په ننګرهار ولایت کې درې عملیات کړي چې په نتیجه کې د ټابلیټ کا په نوم نشي ګولۍ او 400 د قاچاقو مخنی ولیده. خغلی اریان زیاتوي چې لومړی عملیات د ننګرهار په مومندره ولسوالۍ کې کړي چې په نتیجه کې د ټابلیټ کا په نوم 120 نشي ګولۍ نیولې دي. دوهم عملیات په دربابا ولسوالۍ کې شوی چې په نتیجه کې 13 کیلوګرامه چارس نیول شوی دي. دغه ډول دریم او څلورم عملیات د جلال آباد ښار په نهمه ناحیه کې شوي چې په نتیجه کې 4 کیلوګرامه هیروین نیول شوي دي. د کورنۍ او چارو وزارت وایي چې د دې نشه یي موادو د ساتلو او قاچاق په تور درې تنه هم نیول شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د کورنۍ او چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې موینیت وایي په څلورو ولایتونو کې د نشه یي موادو 15 قاچاق کوونکي نیولي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې موینیت په خبر پاڼه کې راغلي چې لومړی عملیات د بدخشان په مرکز فیض آباد کې شوي چې په نتیجه کې 3.5 لیټره شراب او څه اندازه هیروین نیول شوي دي. دوهم عملیات په کندوز ولایت کې شوی چې په نتیجه کې 4 کیلوګرامه چارس او ټابلیټ کا ګولۍ نیول شوی دي. دریم عملیات د کندهار ښار په دوو ناحیو کې شوی چې په نتیجه کې 109 ټابلیټ کا ګولۍ نیول شوی. او څلورم عملیات په پروان ولایت کې شوی چې په نتیجه کې نږدې 4 کیلوګرامه هیروین نیول شوی دي. د یادونې وړ ده چې د دې نشه یي موادو په تور 15 تنه هم نیول شوی دي.
مسکا هوتک و چې د نشي مواد په برخه کې د ونی مهمه پیش راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د عامه روغتیا وزارت وایي چې د غوړی په کورونه کې د متاجنو د درملنې پروګرام پراخ کړي.
نظر به ما هر مرکز سلوایی را که ما دا اونجا داریم وزماس بر از او عدافش را مشخص می سازیم.
پا یه بود راپور که با واوری چی؟ دامی روختی وزارت وای کرونا و کرنتی د متاجون د درملنی بهیر تکنه کلی دی.
من روزانه ساحه تزو داکتر در دا نرس تورانیز کارکون که دی متاجون تجمع ساحه تزو.
دا چی د متاد مرمون و ماشمان ولی لمر متاد پیدا کیجی؟ په دې اړه له ډاکټرې بنفشه لنګری سره مرکه لرو.
د امیدواری په وخت چې کوم مور د مواد نه استفاده کړي دي په مجموع دا ټول د دوی ماشومان متادان دي.
د محمد اشرف په نوم معتاد وایي چې د نشو له عمله مې په ځوانۍ کې څو غاښونه وتلې دي.
د سندیوالان سره بچ کې نه سوې فاره تېره کا نو یو دود یو دود دغه سي د چا خبره دوه کې په چر سره راغلمه.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
خزه واخزه چیرې؟
څه وایې؟ دا دې دلته یما.
اوس خبرونه په کورونو کې د محتاجینو د درملنې په موضوع باندې پیل کوو. د عامه روغتیا وزارت د نشي موادو د غوښتنې کمولو ریاست په کورونو کې د محتاجینو د درملنې نوې طرحه چمتو کړې ده. د دې ادارې مشر ډاکټر سید جاوید بدخش ازادي راډیو ته وویل دی غواړي چې په کورونو کې د محتاجینو د درملنې اسانتیاوې ډېرې کړي چې له دې لارې به ډېرو محتاجینو ته د درملنې اسانتیاوې برابرې شي. په ورته وخت کې د محتاجینو د درملنې ډاکټران وایي چې که د محتاجونو خپلوان په کور کې د محتاجونو په درملنه کې له هغوی سره مرسته وکړي دا درملنه به ډېره ښه نتیجه ولري. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په افغانستان کې 3.5 میلیونه خلک په مستقیم او غیر مستقیم ډول نشي کوي، خو ځینې معتادین که څه هم څو ځلې درملنه سوي بیرته په نشو اخته سوي او اوس هم درملنې ته غاړه نه ږدي. له همدې امله د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو ریاست یوه طرحه چمتو کړې چې په کورونو کې د معتادینو درملنه وکړي. د دې طرحې له مخې به اوس پر روغتیایي مرکزونو سربیره په کورونو کې هم د معتادینو درملنه کیږي. د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو ریاست مشر ډاکټر سید جاوید بدخش په کورونو کې د معتادینو درملنه یو جدي او ضروري کار ګڼي او وایي چې که په کورونو کې د معتادینو د درملنې امکانات ډېر سي د ډېرو معتادینو درملنه به وسي.
موږ پر دې طرحه کار کوو او ډېر ژر به یې پیل کړو و به ګورو چې څومره خلک مراجعه کوي. په هر ولایت او سیمه کې چې د معتادینو د درملنې څومره مرکزونه لرو د دې مرکزونو مراجعینو ته په پام سره خپل هدفونه ټاکو.
اوس مهال په افغانستان کې د معتادینو د درملنې 103 روغتیایي مرکزونه فعالیت کوي، خو د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو ریاست د معتادینو شمیر ته په کتو سره دا روغتیایي مرکزونه کافي نه بولي. په ورته وخت کې ډاکټران په کور کې د معتادینو درملنه موثره او ګټوره لاره بولي. ډاکټر بشیر سروري وایي که د معتادینو خپلوان په کور کې د معتادینو په درملنه کې له هغوی سره مرسته وکړي دا درملنه به ښه نتیجه ورکړي.
روش هندیز د بشری از کشورهای دیگه آزمایش شده.
په کور کې د معتادینو د درملنې میتود چې په ډېرو هیوادونو کې تجربه سوی، ځینې برخې ډېرې ښې او بریالۍ دي. مثلا پر دولت بستر کېدو لګښت نه راځي او نتیجه یې هم ډېره ښه ده. یعنی هغه روغتیایی اسانتیاوې چې په یو روغتون کې وي، هغه اسانتیاوې په کور کې ورته برابرېږي. د دې تر څنګ ځینې مسؤلیتونه د معتادینو کورنۍ ته ورسپارل کېږي.
ډیرای معتادین له دې عمله له کوره لرې نشي کوي چې کورنۍ یې ملاتړ نه کوي او کرکه ځینې کوي. د دې تر څنګ د درملنې په پړاوونو کې هم له ګڼ شمېر ستونزو سره لاس او ګریوان وي. ډاکټران وایي که په کورونو کې د معتادینو لپاره د درملنې زمینه برابره سي، کورنۍ کولی سي چې د معتادینو د درملنې ډېره ښه څارنه وکړي.
فیروزه عزیزي وایي چې په کورونو کې د معتادینو د درملنې په اړه راپور اوروه.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی، موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اعتدا فرصت و بکرایز.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام که هر پنجشنبه د کابل پر وقت د مبشین لدوو تر چلورو بجو ل ازادی رادیو.
درنو اوریدونکو، اوس ته کورونا له امله د محتاجونو د درملنې پر بهیر خبرې کوو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د کورونا ناروغي او کرنټین د محتاجونو د درملنې بهیر ټکنی کړی دی. د عامې روغتیا وزارت د نشي موادو د غوښتنې کمولو ریاست وایي چې صحوي فعالیت او په کورونا کې د محتاجونو درملنه ډیر ګټور پروګرام وو، خو د کرنټین پر مهال دا پروګرام محدود شوی دی. اوس دا ویره شته چې ځینې روغ شوي محتاجین بیرته په نشو اخته سي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه مسکا هوتک وړاندې کوي.
د عامې روغتیا وزارت په روغتونونو او روغتي مرکزونو کې د بستري معتادینو لپاره د درملنې ترڅنګ په کورونو کې هم د معتادینو درملنه کوي. په کابل کې د معتادینو د یو روغتي مرکز اجتماعي کارکونکي زمرای الکوزی وایي چې د معتاد له بستر کېدو د مخه دوی د معتادینو د راټولېدلو ځایونو ته ځي، هغوی ته د نشي موادو د زیانونو په اړه پوهاوی ورکوي.
موږ روزانه ساحې ته ځو چې په هغه کې یو ټیم ډاکټر د نرس ټولنیز کارکونکي دي د معتادینو تجمع مساحو ته ځو. د مواد مخدر اضرار باره کې عامه پوهاوی لرو. ول هغه مریض بیا را موږ هڅو، ول هغه بیا راځي مریض موږ سنټر ته، سنټر ته چې راغی ول هغه د عمل د اقدام مراحل شروع کیږي. ول هغه بیا موږ ورته فامیلي غواړي، فامیل سره جلسې لرو، هغوی تشویق کوو، بیا موږ یو تعهد اخلو دلته سبتو په دننه په مراکزو کې. بیا دلته جلسې فامیلي کده کور سره کوم مشکل درلودې، کورنۍ راغواړو، بیا دلته جلسې ورسره نیسو چې توغه فامیلي مشکل ورته حل کړو تر څو دای بیا رک نشي.
په خپل خواخه د اعتیاد درملنې ته د معتادینو هڅول او د درملنې پر مهال د کورنۍ مرسته راجلبول هغه صحابي فعالیتونه دي چې د اعتیاد په درملنې او له تداوی وروسته معتادینو سره په روغ پته کېدلو کې مرسته کوي. د عامې روغتیا وزارت د نشي موادو د غوښتنې کمولو ریاست مرستیال ډاکټر عبدالشکور حیدری وایي چې د کورونا وایروس او کرنټین د معتادینو پر درملنه ناوړه اغیزه کړې ده.
زموږ صحوي فعالیتونه دا دي چې د درملنې مرکزونو ته معتادین راجذبوو. زموږ دوهم پروګرام دا دی چې له درملنې وروسته د معتادینو څارنه کوو، خو کورونا دا برخې اغېزمنې کړي دي. له همدې امله دا ویره شته چې ډېری کسان بېرته په نشو اخته نشي.
د کرنټین پر مهال سلګونه معتادین له بېلابېلو ښارونو څخه راټول او د درملنې په مرکزونو کې له 45 ورځنۍ درملنې وروسته بیرته رخصت کړای شول، خو د کرنټین له امله د معتادینو کورنیو ته د روغتیا کارکوونکو نه لاسرسی او د معتادینو د څارنې محدودیت دا ویره ډېره کړې چې ډېری معتادین به بیرته نشو ته مخه کړي.
درنو اوریدونکو، تاسو د کورونا او کرنټین په بهیر کې د معتادینو د درملنې په اړه راپور اوریده. په راپور کې مو واوریدل چې د کورونا او کرنټین له امله د معتادینو د درملنې بهیر ټکنی شوی دی.
رازا اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میلا وکړو.
رازا رازا، په ښه وخت کې راغلی.
اوهو، د ایروین څه کوئ؟
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر مو وها سر سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم. تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریش پر منځنۍ سپو سربیره په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلای شئ. وسته معتاد امیدوار میندو او هغوی د ماشومان موضوع ترازو. طبي ډاکټران وایي چې د امیدواری پر مهال نشه کول ډیر خطرونه لري، آن دا چې د میندو په خېټه کې د هغوی ماشومان هم په نشو باندې اخته کیږي. دا چې د معتادو میندو ماشومان د امیدواری پر مهال له څه ډول روغتیایي ستونزو سره مخ کیږي، څه ډول نشې مواد ناوړه اغېزې ورباندې کوي، آیا د دې ډول ماشومانو درملنه کیدای شي؟ په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی په کابل کې د ښځینه محتاجینو د سلبستریز روغتون له یوې ډاکټرې بنفشې لنګری سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې ماشومان ولې د مور په ګېډه کې په نشو باندې اخته کیږي.
کله چې یو مور د امیدواری په وخت کې د مواد نه استفاده وکړي، نو هغه ماشوم چې زیږي هغه هم معتاد به وي، ځکه چې هغه حکم شی چې مور استفاده کوي په دې وخت کې ماشوم هم هغه شیانو چې مور استفاده کوي ماشوم مستقیما استفاده ورنه کوي.
په مجموع کې ښځینه معتادین کې همداسې دوی معتاد ماشومان زیږي کې فرق کوي په ټول.
تر اوسه چې موږ دلته تجربه لرو او کوم مریضان چې دلته راغلي دي چې ماشومی پیدا شوی دی، د امیدواری په وخت چې کوم مور د مواد نه استفاده کړی دی، په مجموع دا ټول دوی ماشومان متادان دي. مستقیم هغه مواد نه چې مور استفاده کوي ماشوم ته مستقیم دا انتقالیږي.
دو متادو مینو ماشومان ولی لموره متاد پیدا کیږي؟
خو دلیل دا ده چې کله چې یو مور د مواد نه استفاده کوي او په دې وخت کې ماشوم هم د مور په ناس کې دی، دا خو ډیر واضح خبره ده چې کله چې مور معتاد ماشوم هم ورسره معتادیږي. ځکه کوم مخکې ما یادونه وکړله چې کله چې مور د کوم مواد نه استفاده کوي هغه مستقیم ماشوم ته ځي، او هغه وخت چې دوی پیدا کیږي خامخا ماشوم هم معتاد وي، ځکه مواد چې د په ټول وجود باندې ډیر اغیزه لري.
آیا یوازې اتیاد د دې سبب کیږي چې نوې زیږیدل شوی ماشوم سالم نه وي که نور عوامل هم په دې کې شامل دي؟
تنه اتیاد د دې عامل نه سبب کیږي، دا نور عوامل هم لري چې مثال یو ماشوم ناسالم ماشوم وي. یو عامل اتیاد ده چې یو ماشوم ناسالم دی دنیا ته راځي یا پیدا کیږي، خو مګر د اصلي عوامل دا تنه معتاد نه دي.
کوم مقدرتو که دیر اثر لري په یو ماشوم باندې چې کلاغه د مور پناس کی؟
دا په مواد کې هم فرق لري چې کوم مواد ډیر اغیزه لري او کوم مواد ډیر داسې تاثیرات ډیر وی مخربه تاثیرات لري، په دې کې هم ډیره اړه لري. او دا دې تم اړه لري چې مثال په انسانانو کې هم دا فرق شته دي. مثال یو مواد په یو نفر باندې یو رقم اغیزه لري، په بل نفر باندې بل رقم اغیزه لري. دا بیا په هغه سطح د استفاده نه هم ډیر اغیزه لري چې مثال یو نفر څومره د مواد نه، یعنی په ورځ کې څوار استفاده کیږي ورنه، او د سطح د استفادې نه ډیر ټرته او پورته دی. دا دې ته هم ډیر اړه لري چې یو نفر کوم مواد او څومره د ورځې د شپې مثال څومره استفاده کوي، دا دې ته هم ډیر مربوط کیږي. مثال یو نفر د پودر نه استفاده کوي یو رقم غیزه په یو چا باندې لري، یو نفر د شیشه نه استفاده کوي دا بیا بل رقم غیزه لري. ا کوم مواد چې دومره نشې ډیر وي دومره اواریز ډیر دي ام دومره غیزه هم ډیر دي.
په مجموع کې کوم مواد ډیر اغیزه لري؟
منفی اثرات خو ټول مواد لري.
د سی ویل کې چې هیروین ډیر منفی اثرات لري ماشوم باندې؟
تر اوسه چې موږ هم دا تجربه کړې ده، اول خو دا استفاده ډیر د هیروین نه کیږي، یعنی پودریان ډیر لرو چې د پودرونه استفاده کوي. دا بلې او دا هیروین تاثیرات ډیر دي په ماشوم باندې. دا نور مواد هم ډیر تاثیر لري، مثال شیشه ډیر خطرناک ده، خو دا هیروین چې دا استفاده یې هم ډیر دي او په ماشوم باندې ډیر اغیزه لري.
ډاکټران معمولا امیدوار او میندو ته وایي چې ښه خواړه وخوري، آیا معتاد میندو مناسب خوراک چنوک کوي؟ د دې تاثیرات ماشوم باندې څومره ده؟
دا په ماشوم باندې ډیر اغیزه لري، ځکه چې معتادینو د دوی ژوند خو موږ او تاسو ته موږ ټولنه موږ او تاسو ته معلوم ده چې دا اقتصادي مشکلات به له غیر له معتادین دا نور کسان هم زموږ په ټولنه کې دا مشکلات سته چې اقتصادي مشکلات لري، او د امیدواری په وخت کې کوم مواد ته کوم خوراکي مواد ته چې مثال ترکاری یا میوه او دا شیان چې مور ته ضرورت لري هر څوک ورته لاس
لاسرسی نلری او معتاد چې هم کمل خوراک ته لاسرسی نلری دا هم یو مشکل ځان ته دی او سربیره لدی دا هم هغه شیانو ته لاسرسی نلری هم د موادو نه چې استفاده وکي دا خو نو ډیر خامخا مشکل لا ورته ډیریږي نو دا د عمل ته سبب کیږي چې ماشوم باندې منفی تاثیرات ولري
که یو امیدوار مور پر وخت نشه پرېږدي په حملګي په جریان کې آیا د دې چانس شته چې ماشوم معتاد نشي
دې ته اړه لري چې مثال آیا هغه مور کوم وخت دا مواد پریشي ده نشه بس کړی دي مثال یو مور ده چې د اول ترایمستر دوم ترایمستر دریم ترایمستر موږ لرو کنه
ترایمستر یعنی سمانه
درې اول درې میاشتې دی بیا دا دوم درې میاشتنې اخیری چې نه میاشت پوره کیږي موږ درې میاشتې اول ته اول ترایمستر وایو دوم درې میاشتنې ته دوم ترایمستر وایو او اخیری ته دریم ترایمستر وایو چې مثال دا دې ته اړه لري چې یو مور په اول ترایمستر مواد بس کړی دي په دوم یې بس کړی دي او که په اخیری بس کړی دي که اول اول استفاده ونه کړي دا کېدای شي چې ماشوم سالم وزیکل شي او که دا مواد په منځ کې پرېږدي دا بیا موږ نسو ویلی چې مثال آیا دا ماشوم یعنی ځکه اول مور د موادو نه استفاده کړې ده اول ترایمستر کې استفاده کړې ده په منځ کې پریښی ده دا شاید ماشوم سالم دنیا ته راشي پیدا شي که نه سالم شاید معتاده وي شاید نه دا د مور استفاده دا مهمه ده چې مور په کوم وخت کې مواد پریښی دي دا دې ته اړه لري
هغه ماشومان چې معتاد په دنیا کې راځي او له معتاد مور نه د دې چانس شته چې هغوی تداوي شي او له کوم طریقې نه تاسو هغوی تداوي کوئ
بله او دا چانس ته بالکل داسې ماشومان موږ لرو چې جلا د مور څخه چې اتمن یا مور یې بیخي نه وي یا مور ورسره موږ دا ماشومان تداوي کړي دي دا چانس شته زموږ تداوي خو داسې دی چې موږ عرضي تداوي کوو او ماشومان هم ازو علایم چې د موادو د کموالۍ نه دوی ته پیښیږي هغه عارض موږ تداوي کوو دا زموږ د تداوي روان ده او دا ماشومان موږ تداوي کړي دي چې د مور نه معتاده پیدا شوي دي وروسته له پیدا وروسته بیا موږ هغه تداوي کړي
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګه کړئ
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوریچ په 2016 منځنۍ سپوخ پرېږي او اوس ته خاطرې واردی اتوش کلن محمد اشرف د لوګر ولایت اوسیدونکو دی د وای چې لومړی د چرس په نشو اختاسو او بیا تر ششې پورې ورسید د وای چې په ځواني کې د نشو لامل څو غاښونه وتلې دي دا چې محمد اشرف څنګه اولی په نشو اختاسو په دې اړه زموږ همکار محمد یاس تر نک سره د زړه خواله کړی دی
یو پنځه شپه کاله مخکې ما چرس وهل د سندیوالان سره بچ کې نسو وای پاره تیر کا نو یو دود دغه سي د چا خبره دوه کې په چرس راغلم تقریبا 15 شپه کاله می چرس وهل د سې ورځ کابل ته راغلم د سې مرګره میو غو د سې کوپه خوند چې په لاس کې ول پټ به و سې کښ کول نو ما وته کی بچی شي چی اس کی تو میزنی غو ته کی بچی ش از یک دود بزنی دی سلطنتیز هی ریت لار جوړ کدا ما راز ده د ایتلری شی وای دا څنګه ده دا به کی دی شي چرسونه خی ماته دو درې دود راکو نو د شپې می چې د سې ځان واچو پوښوي غیر د ستک مترګیزه حساب ول هیڅ خوب نه راته لکه مړی غونې سترګې به هم داسې پوښ شخې پاتې وي اسمان دا شیشه می چې وهله بیا دا تاثیر په ما کړی چې یو زه ما غاښونه خراب کړل چې شیشه د اډوکې سره ډېر سخت هغه لري د اډوکې دا کم مقاومت چې د هغه د بین وړي پنځه شپه غاښه مې مات شول
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهر کاروان خبرونه ورستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کیسه دا ده چې سلیم له خپل کورت للی د ځوانانو یو ځانګړی ډله یې جوړه کړې او د برکلی په یو باغ کې اوسیږي دا چې دا څنګه ډله د څه ډول فعالیت کوي اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو
کلندار
راجا راجا لالا جانا راجا
پیر صاحب سلام علیکم
وعلیکم سلام. راځه راځه خدای دې راوله.
لاسونه دې راکه چې ښکلې کړم.
دا دې ښکلې کړم. راځه راځه دلته مخامخ راته کښېنه.
نه پیر صاحب نه کښېنم، بې ادبي ده، همداسې په ولاړې درېږم.
ښه وایه، څنګه راغلی؟
پیر صاحب زه غواړم چې ستاسې مرید شم.
نوم دې څه دی؟
نوم مې اکبر دی.
ښه ښه، غواړې زما مرید شي؟ نو ما سم پیژنې که نه؟
هو پیژنم دې، ته خو پیر صاحب مبارک یې.
ستا خبره سمه ده چې پیر صاحب یې، پیران خو ډېر دي، مګر زه د ټولو پیرانو پیر یم. د دنیا ټول پیران زما کشران دي.
زه هم پیر کېدای شم؟
هو، تا ته خو چې هر وخت ما اجازه درکړه بس هغه وخت پیر یې.
نو زه څه وکړم چې پیر شم؟
اول باید زما مرید شي او بیا پیر شي.
نو خو زه هم د همدې لپاره راغلی یم چې ستا مرید شم.
ګوره هلکه، زما مریدي هم خپل شرطونه لري.
څه شرطونه لري؟ ذکر به کوم، د شپې به تهجد لمونځونه کوم، روژې به نیسم، څه به کوم؟
نه، زما مریدي دومره تکلیفونه نه لري. لمونځونه څه کوې؟ بیخي مخ دې هم ومینځه.
ښه، نو څه به کوم؟
موږ یو شرط لرو، هغه دا چې دربار ته به چرس راوړې.
نو زه خو غریب سړی یم، پیسې نه لرم، چرس له کومه کوم؟
چې چرس نه لرې، پیر خو لرې. خیر دی، پروا نه لري، دربار ته راځه، له یارانو سره خپل چرس وهه، چای او ډوډۍ هم ښه پریمانه رسي.
نو خو ما تر اوسه پورې چرس نه دي څکولي، دا به څنګه شي؟
غمیه مه کوه، دلته ډېر ځوانان راغلی چې سګرېټ یې هم نه وڅکولي، خو کله چې زما مریدان شول اوس پاخه چرسیان دي.
ښه سمه ده، زه به په دې باره کې فکر وکړم.
سمه ده، ښه فکر وکړه. نورو یارانو ته دې هم وایه چې راشي دلته.
خزی و خزی چیری؟
چه وایه؟ دادی دلته یما؟
سریه، دادی راغله ما، راشه کینه چه دوڑی در تراؤدم.
سلیم چیری دی؟
سلیم، نو چه در تو وایم؟
سنگ سرا تو وای، سما خبرو که؟
ولی تنه خبر چی چرسی سوای دی؟
او پا آقا غم لڑلی عمل خوی خبریم، ما ویل چی پا بلا بلا اخته شوای دی.
بلا بلا ایت سکی، ساملی ونه شوای دی؟ تو ټول ورځ له کوره ورکې، د لکه هېڅ غم در سره نشته.
او ښځې څه پېښه ده؟ سمه خبره وکړه.
سلیم دا څو ورځې کور ته نه و راغلی.
ښه ښه، نو بیا؟
بېګا چې راغی نو ګډې وډې خبرې کولې.
نو څه یې ویل؟
کله یې ویل چې پیغمبر شوی یم، کله یې ویل چې پیر شوی یم، ما ته یې ویل چې ته هم چرس ووهه.
توبه خدایه، دا څه اورم؟ سلیم اوس چیرې دی؟
سکور کې نشته.
نه پوهېږم چې چیرته به پیدا کړم.
پرون زموږ د ګاونډي اکبر مور راغلې وه.
هغې بیا څه ویل؟
ویل سلیم په بر کلي کې د چرسیانو یوه ډله جوړه کړې ده، ټوله ورځ په باغ کې ناست وي او خپل چرس وهي.
په بر کلي کې د چا کره اوسېږي؟
د خپل یو انډیوال کبیر سره دی، د هغه په باغ کې اوسېږي.
بس زه همدا اوس ورځم او پیدا کوم یې.
وا سړیه، نو څه کوې؟ جنګ ورسره کوې؟
زه پوهېږم چې څه ورسره وکړم. رازا
ڈاکٹر صاحب اجازه ده؟
رازا رازا،
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. حاجی صاحب څنګه شو؟ دی سلیم معاینات مو وکړل؟
او ڈاکٹر صاحب، معاینات مې وکړل.
ته یې راکه.
دغه یې ڈاکٹر صاحب.
دا خو ډېره خطرناکه ناروغي ده
ڈاکٹر صاحب. څه تکلیف لري؟
له معایناتو څخه ښکاري چې اومه چرسې ډېر څکولي دي. لیونی شوی دی.
څه شی؟ زما زوی لیونی شوی دی؟
هو لیونی شوی دی. د ده خبرې او نورې علامې ټولې دي لیونی دي، او اومه چرس ډېره خطرناکه نشه ده. ښه شو چې را دی اوس.
ډاکټر صاحب، دا څنګه ناروغي ده؟
دا یو ډول عصبي ناروغي ده. دا د لیونتوب یو ډول دی. په دې ناروغۍ کې انسان ته یو خاص فکر پیدا کیږي.
څه ډول فکر ورته پیدا کیږي؟
ناروغ فکر کوي چې زه پر حقه یم، کله وایي زه پیغمبر یم، کله وایي زه ملایکه یم. بس دغسې ګډې وډې خبرې کوي.
نو ډاکټر صاحب، د دې ناروغۍ علاج نشي کېدی؟
ولې علاج نشي کېدی؟ ته اندېښنه مه کوه، موږ به یې په شفاخانه کې بستري کړو.
کور دې ودان ډاکټر صاحب.
ښه شو چې هلک دې پر وخت شفاخانې ته راوست. که ناوخته شوی وای علاج هم نکیده او نور ځوانان هم په نشور سره اخته کېدل.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بل خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
چدو چدیا کیا یار انتخاب میکنن
وی کتلی تومدان کل تنظیموی زور است
کیا بیس بغوز گوری دا گاونده هواد پاکستان و گوری چمو دا مکنن
و بایس یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
د ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین لدو د مازدیگر تر څلور بجو